የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
السلام عليكم اسدولا غزن فريم اسدي راديو مجلا وړاندې کوم قدر من اوریدونکو د اسدي راديو مجلې په پلشوي خبرونه کې د پکتیکا په یحیا خیلو کې د لندې د دویمې نیټې له قتل عام سره اړوند یو مطلب لرو چې نورګل شفق برابر کړی دی. د شلخوف د شاهکار ناول له پښتو ژباړن ډاکټر لطیف بهاند سره د دغه اثر په باب مفصله مرکه اوري. برکوال نخیل په کوټه کې له نغمی سره د هغې د هنري او ادبي هڅو په باره کې مرکه کړې ده او په سواد کې د یوې لویې مشاعرې په څو شیبو کې شریکېږي. د اونۍ فرهنګي خبرونه مسعوده نیازی لولي.
سعودي عربستان په کابل کې یو لوی اسلامي پوهنتون جوړوي. په دغه پوهنتون باندې بچي د مرنجان په غونډۍ باندې د شاوخوا شپېته جری بزمکه په ساحه کې جوړیږي تر سل میلیونه ډالر پورې لګښت راشي. دغه اسلامي پوهنتون به د 5000 محصلانو لیلیه ولري او د غراز یو روغتون، یو جمنازیوم، یو لوی جماعت او د کنفرانسونو یو لوی سالون به هم د دې پوهنتون په ودانۍ کې شامل وي. د افغانستان او سعودي عربستان مقاماتو د دیلوی اسلامي پوهنتون د جوړولو مقصد دا بللې دی چې معتدل او واقعي اسلام معرفي شي. په کابل کې د سعودي عربستان سفیر عبدالرحمن الغاصب د دې پوهنتون د جوړېدو د سند د لاسلیک په وخت کې وویل چې عربستان همیشه له تروریزم او ترهګرۍ سره مخالفت کړی دی. سعودي عربستان چې د اسلامي دنیا د مرکز حیثیت لري د افراطي ډلو فعالیت د اسلام په تاوان ګڼي. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ژورنالیستانو د ملاتړ له صندوق سره د 10000 ډالر مرسته وکړه. د باختر اژانس له رپورت سره سم عبدالرشید دوستم د ژورنالیستانو له صندوق سره خپل مرسته په هغه غونډه کې اعلان کړه چې د تیرې سې شنبې په ورځ د دې صندوق د پرانیستي د مراسم لپاره جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر سید مختوم رحیم په دې غونډه کې وویل چې د ژورنالیستانو د ملاتړ صندوق د ژورنالیستان لپاره د بیمه حیثیت لري. دغه صندوق به د غړیو د حق العضویت او د خیرمنو کسانو په مالی مرسته خپلې چارې په مخ بیایي. په غزنی کې د غږ په نوم یو علمي او ادبي مجله خپره شوه. دغه مجله چې مسؤل مدیر جمیل وقار او مرستیال سیف الله لکنخیل دی د کلیوال ادبي ملګري په نوم ټولنې خپره کړې ده. د دې ټولنې یو فعال غړی غنی غالب دوه میاشتې پخوا په غزنی ښار کې د طالبانو په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو.
د پکتیکا په یحیا خیلو کې د لندۍ په دویم ماښام د والیبال په میدان کې قتل عام زړونه ډیر ودردول او په ټولنه کې د دغه جنایت شدید مخالفت وشو. دغه مخالفت ټپیانو ته د وینو لور کولو رانیولې تر تبصیرو کولو او شعر ویلو پورې مختلفې بڼې لرلې دي. نورګل شفق په دې اړه یو ریپورت برابر کړی دی.
زړی مبولا تور کانې د سهارا دی پلیدو د زخمی زړه چې زخمی نشي. د پکتیکا د یایا خیلو د والیبال په سیالۍ کې د شوی چاودنې له امله د ټپي شویو ماشومانو، زلمکیو او ځوانانو په کتوبنو څنګه زړه وچې نه به ممکېده. دغه ټپیان د ملي اردو سرتیرو لخوا له پکتیکا د کابل د سردار محمد داود خان روغتون ته راوړل شوي وو. د تېرې چهارشنبې په ورځ ماسپښین مهال ګڼ شمېر فرنګیان د یاد روغتون مخې ته سره راټول وو او په دې تمه وو چې که په وینه یې د پکتیکا د ټپیانو ښه وشي. له دوی یو هم افغان لیکوال محبوب الله محبوب وو. دویل
د پکتیکا د یاخیلو د ولسوالۍ پیښه یوه ډیره لویه غمیزه ده چې ټول افغانستان په دې ماتم کې شریک ده. نو په همدې توګه د کابل میشتو فرهنګیانو او ژورنالیستانو پریکړه وکړه چې راشي او د دغو زخمیانو ته او ټپیانو ته وینه اهدا کړي او د دوی سره په دې توګه خپل غم شریکی وخی.
افغان لیکوال او د ملی راډیو تلویزیون مشر زرین انزور هغه شیبه د وینې ورکولو لپاره مټ ایران غاړلې وي او پر ځانګړي چپرکټ په دې تمه غځېدلې و چې وینه اهدا کړي. ما ورسره خبرې وکړې. ښاغلی انزور وویل
نن یعنی نه یوازې د افغانستان د ملی راډیو تلویزیون بلکې یو زیات شمېر نور ژورنالیستان آزاد فرهنگیان لیکوال شاعران د دې پڅنګ کې چې د مریضانو او د زخمیانو پښتنه وکړه ګنډ شمیر حاضر دي چې خپل وینه د زخمیانو د پاره ورکي د افغانستان ټول ولس په تیر به فرهنګي او نشراتي حلقې په دغه غملړلې پیښه باندې چې د افغانستان د پاره د ماتم یو پیښه و ډیر زیات خوبه دي ډیر ماشومان دغه موږ چې واستکم ټپیان ولیدل واقعا د سړي هغه کسانو چې دغه لوی وحشت کړی دی دغه د ډبرین زړه او د اوسپنی زړه باندې حیرانېږي چې دا څنګه انسانان دي چې دغسې کانی هم کولی شي دغسې وحشت هم جوړولی شي دغسې معصوم ماشومان ځوانان زلمکي د مکتب ماشومان چې دغسې بشري عاطفه او وجدان د دغسې یو پیښې دپاره جواب نه لري.
و اورورا په دې پیخه کې له سعودي راغلي مسافر هم وژل شوی دی چې په رخصتۍ د خپل کورنۍ لیدو ته راغلی وو. دا خبره راته حاجی نور محمد وکړه چې له خپل ټپي وراره سره له پکتیکا راغلی وو.
دا ورته کلی د موږ د کورو شاخوا د غوښ د کلی به زخمیان درس تام خلک د مات زوی ورور دغه خلک د سعودي مسافر د دبي مسافر دا ور خلک شهیدان شوی دي. اکثره خلک دغه کن کلک پی پی پنرو کلو په عمر دا خلک شهیدان شوی دي.
دنیا زمونږ یو شریک کلیلې زمون پکلی کی شرم جوړوي زمون پکلی کی شرم جوړوي.
دا ماشوم له مدرسې تازه کور ته راغلی وو بکس مکسې ایخي او په منډه منډه د والیبال د ورسته لوبي کتلو ته ورغلی وو خو څه وشول ما مرکه ورسره کړی.
ګران ته دي نوم راته واخله.
نوم زداسن.
که هغه ورځ چې هلته برید وشو څنګه تللي وای تاسې څه مو کول هلته؟
موږ هلته په هغه لوبې ته ورغلي وو سفیري لخبار هغه چېرچې دغه پیښه رامنځته شول.
څنګه لوبه وه هلته ته چېرته ورته ناست وې؟
زه دغلته نږدې ورته ناست وم دوی سره وګوله اخري پینال وله دغه اخري ورځ وله جمعې په ورځ شروع سوه د یکشنبې په ورځ باندې دغلته اتې موږ مدرسې چوټي سول مدرسې چې مرا چوټي سولو اتې دغلته غوره بازاره چې رالم اتې کور شی سره کېښود دغلته ورغلم اتې دوه منټه بعد دستي وچو.
ښه یې تا اوس څه شی خوږ دي؟
زما پښه خوږ ده.
خوشحاله اوسې مننه خدای دې زر ښه کړه.
رحمان بابا څه وایي چې دا دستور دی چې له درده زګیروی خیجی کنه څو د رحمان له شاعریا. د پکتیکا د یحیی خیلو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیره وغندل شوه او د دې پیښې له قربانیانو سره یې زړه خوږی ښکاره کړه. ګڼو کسانو د خپل فیسبوک عکسونه داسې اړولي وو چې پرې لیکل شوي وو پکتیکا په غم دې غمجن یو یا دا چې افغان وژنه بس کړئ. ځینو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي وو. دلته همدې پیښې ته د افغان شاعر مجید الله قرار لیکل شوی شعر اوري. بیا دې په غاړه د بلا مرګونو پړه واخیسته شاباس په خپل بربادۍ کې دې حصه واخیسته. بیا دې څو میندې د زامنو سر تکې نولې. بیا دې له څو پښتنو خویندو نه اسره واخیسته د داسې چا چې هر کار ته ورکوله اوګه د داسې ژنی جنازه مې په اوږه واخیسته. دوی د ماضي په زنګ وهلیو او ناچلیو سیکو زموږ له خلکو یوه روښانه آینده واخیسته. دا لیونی دی دا په خپل مړوند وارونه کوي که چا د دې سړي لاسونو نه تیشه واخیسته. قرارا خوارا آخرت تا دی ورخونه تڑا تا خو لجونده ای وزر هم خونده نواخسته.
چې
څو کاله پخوا د پښتونخوا د سوات سیمه د تیرور او تشدد یو طوفان لاندې کړه چې عام ولس او پتیره بیا ښځو او تعلیم یافته و پکې ډېره صدمه ولیده. خو اوس چې طوفان تیر شوی دی په سوات کې د سولې مشاعرې کیږي او نجونې هم پکې برخه اخلي. په سوات کې د سولې په نوم د یوې تازه مشاعرې په اړه چې په زرګونو کسان یې اورېدو ته ورغلي وو زموږ د مشال څانګې د همکار نیاز احمد خان رپورټ اوري.
د سوات سیدو شریف و دودی احال کې دغه د روغانی بابا شعرونه د سیمې یوې پیغلې ګلې روخ په خپل خوږ آواز کې ډومبي زل د زرګونو خلکو لمخې اوویل. دغه د مشاعرې لویه غونډه چې ورته د پاکستان د بیلوبیلو برخو سره سره د افغانستان دوبۍ څخه هم د پښتو شاعران راغلي وو. د صدارت څوکۍ رحمت شاه سایل کوله چې هغې خپل اشعار داسې اوویل:
ما د وطن د غم په سرو غنو ژوندون ته پرې دی دا گل دخ پل سپر لی پا خیال کی زڑ چو دون تا پرے دے ما دا وطن دا غم پا سرو بنو جن دون تا پرے دے ورز رانا مند گواڑی شپرانا شو گیر شپا ورز می پمند د دش پی می میگتون تپری دے.
د پیښور څخه راغلی اباسین یوسفزی د سیمې حالاتو په اړه د نظم په شکل کې خپل پیغام دا رنګا وړاندې کړو:
ستاسو جنازو کې قتل عام شو کنه، ظلم د جماعت په در او بام شو کنه، جبر مو په دین دنیا د قام شو کنه، تاسو احتجاج کو نا ولی ستاسو در اختیار ویلو توان چرته دے، تاسو کے پختو چرته ایمان چرته دے.
مشاعره کی خزینہ شاعرانو هم برخه اغستی وا چې پکې د پیښور حسینہ گل تنها وینا ده:
کزم کنوی د اسمان تصویر بچا جوړو، ستا د سندرو د جانان تصویر بچا جوړو، او دا خو یو زیم چې د زړه سره د جخت تلما، دا خو یو زوم چې د زړه سره د جخت تلما، استا د ریخي ریخي گریوان تصویر بچا جوړو.
د افغانستان څخه راغلی شاعر شرر صافی د خپل ځانګړي شعرونو وینا دارنګه وکړه:
مرجان هر سلولا پراته و، نه می قلم نه می کتاب نه می خونځی ښکارېدا، بلې لمبې وې هر څه هر خوایر پراته و، زما هم زول غریب نه ولې وې اده کې مورې، د خونځي مخې ته راغلې وې اده کې مورې، هغه خونځی لکه د تکې سپینې واورې غوندې، اوس دیوارونه یادې تورې بلا غوندې و، زموږ په دې د وسه اوخ کو یې ور نه مړ کېده، هر چا ژړلې مورې، هر څوک ورخطا غوندې و.
څو ورځې له مخه نامتو سندرغاړې نغمه چې د نغمې شاپیری په نوم شعرونه هم وایي کوټې ته تللې وه. هورې ورسره زموږ همکار برکوال میخیل مرکه کړې او د شعر او موسیقي په باره کې یې د دې نظر پوښتلی دی. د مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
نغمه جانې، لومړی خور کلی درته وایم، کوټې ته په لومړي ځل راغلی یاست، د کوټې خلک څنګه درته وایي سیدل؟ د کوټې د خلکو د کندهار او د کابل خلکو سره څه توپیر و، او په کوټې کې مو دغه دوه ورځې څنګه تیرې شوې؟
ډېره مهرباني. رښتیا زما اول پلاو چې زه کوټې ته رالم، ډېره زیاته خوشحاله وم، ډېر د خوشحالۍ احساس مې کاوه، لکه چې خپل کندهار خپل کلي ته تللی یم. نو ماته ډیر زیات مینه راکړه د دې ځای د پښتنو له طرفه ډیر زیات ماته مینه محبت خلوص تشویق کړلم ډیر زیات با وجود دې چې بعضی مشکلات وو چې موږ باید سندري ونه وایو په نس ولما په دونه دغه باندې رااله لو مینتو خوارو باندې اول ځل د پاره زکوټی ترالمه او ډیر یو شایسته ګروپ می د کابل د افغانستان د ځان سره راوسته چې زه دوی ته شایسته شایسته سندري وایم د قندار د کوټی د دې ځای د پښتنو په حساب د دوی په ژبه سندري زه وایم پس ډیره موده مګم بعضی وجوهات چې پروګرام کنسل سو پروګرام ونه سو نو زه ډیره زیاته خفه سولم په دې باندې خو بیا هم بس وای یار زنده صحبت باقی انشاءالله بیا به راسو بیا به دا پروګرام بیا به جبران کو نو خدای دې وکړي چې په دوی کې بیا غ جذبات
په افغانستان کې او دلته افغانان په بد ورځو کې ژوند کې دلته جنگي حالات دي تاسو چې په کنسرتونو کې برخه اخیستې د سندرې مرته ویلې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې څه فکر کوئ چې په دغو کنسرتونو کې د خلکو روحیت څه وي هغوی څومره خوشحاله کیږي څومره ګټه ورته لري په دغسې حالاتو کې چې خلک په غمونو اخته وي هغوی دغسې په دغه موسیقۍ په پروګرامونو کې څه احساس کوي
د رحمت شاه سایل یوه سندره مې را په یاد شوه چې هغه هم ما ویل دی چې مړه دې وي هسې ژوندي مه ګڼئ چې د ژوند غم په ټنګ ټکور نه کوي نو دا خلک با وجود لږی چې په ذهنی تور باندې رښتیا هم رسېږي د سي حالات چې په لرو بر پښتنو باندې لکه په افغانستان او زموږ په خلکو باندې کوم حالات چې تیر شوی دي رښتیا هم په کار خدا و چې دوی د موسیقي نوم یې باید په خوله نه وای اخیستي مګم دومره ژوندۍ خلک دي زموږ ماشاءالله پښتانه چې د دنیا په هر ګوټ کې چې وي په هر چیرته چې زما نو د خپل خوشحالي او خپل خپګان غم هم په ټنګ ټکور المانځي یعنی مطلب دا چې غم ته غاړه نه ورکې خپل غم هم په ټنګ ټکول منځي ډیر مست خلک دی ژوندۍ خلک دی بیا دا زموږ وظیفه هم ده چې یوازې نه پریږو چیرته زموږ پښتانه د دوی په غم او خوشحالي کې موږ شریکان یو ګډون کوو بیا خصوصا زه خپل هم داسې یو مبارزه شزه یم چې خپل د ژبې لپاره ما خپل ټول ژوند وقف کړی دی دا موسیقي ته می وخت ورکړی دی په همدې لار باندې په ادب پلار باندې خپل خلکو ته خدمت کوم خپل ژبې ته خدمت کوم نو دوی دې په ډیر شي قبول کړه
نغمه جان هسه خو دې خپل ژوند له تیرو ډیر شو څلويشت کلونو راځي په مسافرۍ کې تیرېږي خو په اوس وخت کې فکر کوم یو ګام دې په امریکا یو دې په اسلام آباد او یو دې په کابل وي دغه سفرونو دې هنري ژوند څومره اغیزمن کړی
زه فکر کوم چې دا از ما سفرم چې زه د دوی لپاره دیدم دا د موسیقي ته په تلاش لپاره دی هر چیرته چې زه د خپل خلکو ته پروګرامونه کوم نو انسان چې خپل ته په تلاش کوي چې هر چیرته نو هغه خپل مقصد تر لاسه کولای سي نو زما په دې مسافرت کې ما هیڅ نو زیان نه دي تر لاسه کړی ځکه چې زه کله د افغانستان رالم په پاکستان کې پېښور کې ماجرسم پېښور خپل د موسیقي ځای دی هلته شایسته شایسته هنرمندان ما سره مخامخ سول ښه کمپوزیتوران ښه موزیشنان هلته وو ښه بهترین شاعرانو یعنی زه چې کله د افغانستان رالم اول ما دا محسوسول چې کدايه چې زما هنر ته به زیان ورسیږي کدايه چې زه هنر د دګر نو روسه پاته سم مګم ډیره زیاته خوشاله یم چې زه نور هم مخ په وړاندې ولاړم
نغمه جان په خو تاسو چې به سندري ویلې تابان ستونزې به ډیر وي ځکه اسانتیا وي نوي او نوي جدید آلات نه وو مګر اوس چې جدید دنیا د کمپیوټر راغلی دی د موسیقي نوي آلات راغلي دي او سندرغاړي هم بيخي زیات شوی دي څه فکر کوئ چې پښتو موسیقي مخ پر واده روانه ده کنه د زوال پر خو روانه ده
رښتیا خبره ده چې دنیا مخ په وړاندې ده نن سبا ګورو چې کمپیوټرایز موسیقي هر شی کمپیوټرایز شوی دی خو کوم خوان چې په لایف موسیقي کې دا کوم خوان چې په پخوا سبتو کې و ریکارډینګ کې و هغه خوان په د کمپیوټرایز کې نه ځکه چې دا هر شی په کمپیوټر باندې جوړی د اونرمن هغه اصلي ژغ یا هغه اصلي استعداد نه معلومیږي چې ساوس دغه ژغ خپل دی که پردای دی نو دوی دغه کمپیوټر په واسطه جوړ کی دغه بیسوري کمسوري ټول لمینځ یو سی اوس نو ټول دنیا اوس اونرمن د سو ته چا اوس پته نه لګیږي چې اصلي اونرمن څه قسم ده او زما په نظر چې لایف سندري ویل مشکله ده هر څوک نسی ویلای او زه الحمدلله زه خپل سندری ما د اولم لایف سندری ویلې او اوس هم تقریبا زما سندری سید چې کمپیوټر ما سره مرسته کوي خو هغه سره مرسته نه راسته چې زما आवाज یا بیسوري او دا شیان زما د आवाज نه او باسي ځکه چې زه خپل आवाज کې مې ان شاء الله د دغونه زې استعداد لرم دغونه قدرت دی ز اوس هم کوشش کوم چې خپل موزیک ټول لایف وساتم.
نغمه جان اس خط خپل د موسیقي په دنیا کې مشهور خو خپل ته شاعر هم او د شاعر په حیث دی کم خلک پیژني د شعرونو یو ټول دی ډیر کلونه په خوا د ماته هندار په نوم چاپ شوی و بل شعر ټول ګمول نه درغلی
ولا د بازي مصروفیت په وجه باندې چې زه ډیره مصروفه یم بل ټول ګمې کڅه هم تیار ده بیخي تیار ده نو په دې لنډ وختو کې ان شاء الله وې خپل مینوال ته به وړاندې کوم نو په هغه کې هم مختلف غزل دي نو کوشش میکړی ده زما څنګه چې خپل د شاعری سره ما د ماشومتوب نه مینه درلوده نو اوس هم ډیر وخت ورته نه لرم چې زه شعرونو باندې کار وکم ځکه چې ډیر وخت مې موسیقي ته ورکړی دی.
نغمه جان تاسو پوهیږئ چې زموږ په ټولنه کې ښځه تر اوسه پورې لا مظلومه ده زموږ د کمو شاعرانو او ښځینه شاعرانو په شعرونو کې ښځینه احساسات بیان شوي دي ستاسو شاعري چې ما لوستې ده په هغه کې دغه شان کم دي چې په هغه کې د ښځو احساسات د ښځو مظلومیت انځور شوی وي ستاسو به نورو میرمنو شاعرانو ته وینا څه وي چې هغوی باید د خپل د ژوند ناخوالې په خپله شاعري کې او په خپلو ادبي پنځونو کې انځور کړي؟
صحیح خبره ده سیده چې زما په شعرونو کې ښځینه احساس به کم وي خو په مجموع کې زما ټولنیز احساس ته یعنی هغه ناخوالې چې زموږ په ټولنه کې ده هغه ما د یو شاعر په صفت بیان کړی دی نو د شاعر احساس دی نه او یو ښځه باید ونه مایوسه ونه اوسېږي همیشه باید موږ کوشش وکړو چې خپل د دې ناخوالو سره مبارزه وکړو مخ په وړاندې ولاړ سو که دومره مایوسه اوسېږو په ټولنه کې نو زموږ پرمختګ نسو کولای. زه د هغه ښځو له جملې څخه یم چې همیشه د ناخوالو سره زه مبارزه کوم ماته نه منم همیشه کوشش کوم چې بس ځان د ټولو نه ولاړ وګڼو البته په نارینو باندې همیشه کوشش کوم خپل ځای مې پیدا کړی دی چې زه هم د یو انسان په صفات یو شزه یم مګم یو شزه په ټولنه کې تاسو پوهیږئ لکه یو مرغۍ غوندې که نارینه د مرغۍ یو وزر د شزه بل وزر دی که د یو مرغۍ یو وزر ماتې هغه نسی الوتلی د هر نارینه شاته د هرې ټولنې شاته چې کامیابه ټولنه یې کامیاب نارینه یې کامیابه کورنۍ یې د ښځې لاس دی نو زه هم د یو ښځې په صفات زما په شعرو کې سته خو کېدای سي لږې متاغه په مجموع کې ټولنیز احساس په هغه کې
او مطالعه تم وخت باسي په دغه خپل استډیو د مسافرۍ په ژوند کې مطالعه تم وخت باسي کنه
کوشش کوم چې بازي مطالعه وکم خو تاسو یقین وکئ چې زما مطالعه مزغه نو زما تقریبا د شعر کتابونو سره زیاته مینه لرم چې زه کله کښېنم مطالعه کوم زه د شعر کتابونو مطالعه کوم چې زه یو سندره جوړوم دغه سندره د پاره یو ښه شعر انتخاب کوم.
او رسی پښتنه مدا ده په ګران هیواد افغانستان کې نوې حکومت راغلی دی څومره هیله منه یاست چې په وطن کې تلپاتې سوله او امنیت راسي او په بهر کې چې کوم افغانان اوسېږي ستاسې په شمول او هغوی خپل وطن ته ورستانه سي او آیا تاسې پلان لرئ چې نور دغه ستړی ژوند پای ته ورسوي او په خپل ګران هیواد کې دایمي ژوند ته دوام ورکړي؟
دا نه یوازې د اوسني حکومت نه پخواني حکومت نه مو هم دغه هیله وه او زموږ د ټولو خلکو د ټول افغانستان دغه هیله وه چې افغانستان ته باید اول شی چې ضروري ده امن ده د امن نه بغیر زموږ وطن مخ په وړاندې نه ځي نو اوس هم د دې نوي حکومت نه هم دا غوښتنه کوو چې باید په اول قدم کې زموږ وطن ته زموږ خلکو ته امن راولي امن چی نو هغه ټولنه په خپل مختزي کار هم پکې پیدا کیږي امن ډیر ضروری شی ده ان شاء الله خدای دې وکړي چې امن راسي ځوانان که د بهر ملکونو زموږ ځوانان راځي دا اوس هم زموږ افغانستان کې ډیر بااستعداد خلک موږ لرو هغوی ته د درس زمينه مساعد کې شوزو ته پیغلو ته ځوانانو ته دوی دې درسونه وایي یوازې خو د انګلیسي ژبې په ویلو کې چې خلک ډوډۍ نسی پیدا کوله یعنی مطلب دا چې باید موږ خپل ژبې ته هم رشد ورکونه باید په خپل وطن کې هم داسې کارونه باید وکړو چې بهر ملکو ته موږ باید ضرورت ونه لرو اوس افغانستان ډیر صنعتي وطن دی ډیر موږ هر څه لرو زموږ غرونه د لالونو خزانې زما وطن د لالونو خزانې شاعران صفت کوي نو موږ د لالونو خزانې لرو خو زموږ په وطن کې اوس دغه نه څوک نشته چې په هغه باندې کار وکړي نو زه هیله من دی مې د بهر نه یا د هر ځای نه چې راځي خلک کار دی وکړي زموږ وطن ته زموږ وطن دی باید جوړ کړي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
لطیف بهند چې په ادبیاتو کې ډاکټورا لري په افغانستان کې د روسی ادب یو لوی ژباړن دی د تولستوی جنگ او سوله ناول د داستایوسکی قمارباز ناول او دا د یوس د شلوخوف د آرام دون ناول پښتو کړی دی. شلوخوف د آرام دون په خاطر د نوبل ادبی جایزه یوړه. له ډاکټر بهاند سره د شلوخوف د آرام دون او د دې اثر د ژباړې په باره کې د مرکې د اوریدو بلنه درکو. ډاکټر لطیف بهاند وای
باید ووایم چې د جګړې او سولې ناول تر ژباړې وروسته زه وزګاره کېنهناستم او په رښتیا هم دا بل اثر باندې دا د څلور پنځه کاله کېږي کار روان دی. د دې بل اثر یا د آرام دون ژباړه تر هغه لا پسې ګرانه ده، ځکه آرام دون زیاتره ډیالوګونه د روسي ژبې په یوې لهجې لیکل شوي دي. داسې وانګیرئ چې زموږ د پکتیا یا د جنوب د سیمې په یوې لهجې لیکل شوي، خو د ناول کشش د هغه نږدېوالی زموږ ژوند او هیواد ته د موضوع او ژبې له پلوه بیا کار آسانوي. که په لنډه توګه ځواب ووایم، ژباړه خلاصه ده، اوس یې زه بیا بیا لولم. هلته ځینې داسې اصطلاحات او خبرې دي چې زموږ په ژبه کې نشته، یا ځینې پوځي نمونه دي، یا د ځینې د لوښو او وسلو نمونه دي چې موږ یې خپله ژبه کې نه لرو.
ډاکټر صاحب بهاند، دا راته وایست چې دا کتاب څو کلمې دی یا څو مخه دی؟
کتاب پښتو متن کټ مټ لکه د جګړې او سولې په شان 2800-2900 مخ کېږي. روسي متن په عادي حروفو کېدای شي 2000 مخه وګڼو. کتاب میخایل الکساندرویچ میخایل شلوخوف لیکلی دی. میخایل شلوخوف په 1915 کې پیدا شوی. په روسیه کې یو قام پروت دی چې اوږد تاریخ لري، دا قام د قزاقانو په نام یادیږي. نه قزاقان، قزاقان. که څه هم په فارسي او پښتو متنونو کې پخوا چې دا کلمه راغلې، هلته کټ مټ لکه د قزاقستان قزاق په نامه راغلې، خو اصلا دا قام یو جدا قام دی. دوی د روسیې او دغه راز په پولند، اوکراین، ننني اوکراین کې چې پخوا د روسیې یوه برخه وه، په ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو کې داسې خلک وه چې د جګړې، ازادۍ غوښتنې، داسې سیالیو، ناندریو، تورو وهلو د دغه دنده یې درلودله. د دربارونو ساتونکي وو، د هیواد د بریدونو یا سرحدونو ساتونکي وو. دوی داسې یو څوک وو، او اوس هم په روسیې او اوکراین کې شته دي. دوی د روس په امپراتورۍ کې او د روسیې د 1915-1918 او وروسته کورنۍ جګړه چې تر کمونیستي انقلاب وروسته پیل شوې ده او کلونو کلونه دوام درلود، د سره پوځ او سپین پوځ په جګړو کې دوی ځانګړې ونډه درلوده، او دغه میخایل شلوخوف خپله یو کذاب دی
په قومي لحاظ.
قومي لحاظ دی د دون د سیند په څنډو کې اوسي، همالته یې ژوند کړی دی. او دغه د آرام دون داستان هم د آرام دون د سیند د غاړې له یو کلي تاتارسک نه پیل کیږي.
ډاکټر صاحب لطیف بهاند، دون خود یو سیند نوم ده، لکه والګا په روسیه کې مشهور سیند دی، او موږ خو د آرام صفت لکه وایو آرام بحر، یعنی بحر الکاهل چې اوبه یې آرامش کری شي. آیا دا آرام دون هم همدا خصوصیت لري او کنه دا څه چل دی چې د آرام صفت هم ورسره شته؟
آرام دون د بل هر سیند په شان، ځینو جیو کې آرام، ځینو جیو کې مست او طوفاني دی، غاړې لري. ما کتاب د پاریس سریزه لیکلی، هلته په مفصل ده د دې سیند تاریخ راغلی دی. خو اصلي خبره ده چې د کتاب قهرمانان او خپله شلوخوف دغه سیند ته په کتو سره د آرامۍ احساس کوي. هماغسې چې زموږ لوی شاعر سلیمان لایق په چونغر کې دښمني ویني، دوستي ویني، عظمت ویني، پرتم ویني، ښکلا ویني او نور نور، شلوخوف
د چونغر په لمنو کې د آرامش احساس کوي، فکر کوي چې هغه یوه پناهګاه ده.
هغه لیکوال او دغه قهرمانان د دون په لیدو سره همدغسې د خوښۍ، د غم، د آرامۍ، د پرتم او هغه اورنۍ مینې چې په دې داستان کې راغلی د همدې سیند په غاړه تیریږي، نو ځکه آرام نوم پریښی دی. همدغه سیند تر څنګ څومره آرامۍ احساس کوي، شلوخوف د کتاب یو قهرمان د خولې لیکي چې څومره جګړې نه ستړی شوی یم، کاشکې چېرته لرې د افغانستان په غرونو کې وای او هلته مې د آرامۍ احساس کړی وای. عامونو خلاص وای
ډاکټر صاحب تاسو دا خبره کوله دا د وینم دی او ریدون کې خو دې نه ویني چې ستونه دی ډاک شو خیر دای به خبره پکې وکړو ما څو ورځې مخکې و مقاله لیکلې و او په هغه کې مې د افغانستان د سولې د کلونو ځینې خاطرې لیکلې وې زمنن مې لیکلې و چې په کندوز کې د سولې په کلونو کې یو پولنډی اوسېدو انجینیر و دی د اروپا جنګونو دوم نړیوال جنگ او مخکې د اروپا کشمکشونو دومره پتنګ کړی و چې له اروپا راغلی و او د کندوز په واده ښار کې اوسېدو او دلته مسلمان سو او دلته واده وکړو دلته اولادونه وو او هیڅ وخت بیا هغه جګړه مارې اروپا ته د تلو ارزو ونه کړه. نو یو چا راته لیکلي و چې کله مې دا شی ولوستو نو ژړا راغله چې یو وخت موږ دومره په سولو کې اوسېدو چې نورو مو د سولې ارمان کوو. او ګویتې هم وایي ډاکټر صاحب تقریبا 200 کاله پخوا وایي هغه شرقي دیوان لري که نه په هغه کې وایي چې راځه چې شرق ته سفر وکړو دلته حکومتونه ړنګېږي او تاجونه ماتېږي او جنګونه دي راځئ آرام شرق ته سفر وکړو. او په هغه وخت کې په اروپا کې انقلابونه وجودونه وو. نو د سولې خدا کمال یې شاه صاحب د دې ناول قهرمانان خو دې یاد کړل چې قزاق قوم سره تعلق لري. د موضوع په ایسه کې اوس یو څه وایست.
موضوع هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي په دا څو دیرش کلونو کې موضوع همدغه ده. اول د روس او د اتریش د روس او د پولند اوله یا لومړنۍ نړیواله جګړه د روس د 1917 کال انقلاب په روسیه کې کورنۍ جګړه په روسیه کې د سوسیالیستي نظام جوړېدل او په همدغه لاړه کې د وژنو وهلو غچ اخیستلو هغه څه چې په افغانستان کې تیر شوي دي دا په دې معنا چې د یو بل وژل غچ اخیستل د کورونو سوځول د عقایدو له مخې د نورو وژل
د عقایدو له مخې د نورو وژل مطلب دې دا دی چې ته پلانۍ نظریه لرې نو وژل
ته ددې ګوند غړی بل ته چې په لاس ورشي وژنې دي ځای په ځای هغه یو دوه همصنفیان دي سره مخامخ شوي هغه یو نیوله او بلې وژنې وایي ګورم او تا خو څونه په یو ټولګي کې سره ناست و ته خو پوهېږې چې زوی لرم لور لرم ښځه لرم وایي نه نو ته چې زموږ د عقیدې مخالف د ژوند حق نه لري او د جګړې هغه وحشت د کورونو د سوځولو د پاتې شویو درمندونو د کروندو د سوځولو او د رسېدلو کروندو پاتې کېدل ځکه زلمیان ټول جګړې ته روان و د زرګونو کونډو پاتې کېدل د میلیونونو او هممهاله د ګوندي سیالیو او د واکمنو کړیو ترمنځ د سترو توتیو تاریخ او له دې ټولو سره په دې کې د همغه لومړۍ پاڼې نه تر آخرې پورې د یوې اورنۍ مینې اتل
دا اتل ملخوف غوند نوم نو
کورنۍ نوم ملخوف دی ګریګوري ملخ گاونډي میړو خزي د دې مینه ده. نو دا لومړی ورځ نه چې دا د جګړې ور پیل کیږي تر اخره اتل ژوندۍ پات کیږي ګریګوري خود ته چې نه پات کیږي مور پلار کورنۍ
هر څه په جنگ کې لا لاس ور کوي. ډاکټر صاحب بهان
او هغه مینه هم
ډاکټر صاحب بهان تاسو دوه شاهکارونه ترجمه کړي دي د روسي ادب او دواړه ناولونه دي دواړه تاریخي ناولونه دي دواړه حماسي آثار بللی سو او پاینل کې دواړه اجتماعي آثار بللی سو دواړه له جنګونو سره ډېر تعلق لري. نو یو څه مشابهتونه هم پکې شته خو طبعا په سبک کې به ډېر فرق په طرز کې د تولستوی د فکر او قلم عظمت خو ښکاره دی خو د دې د ناول لیکنې په طریقې باندې اعتراضونه هم کیږي خصوصا په جګړه او سوله کې. وایي چې کله کله تولستوی د ناول لیکونکي له دریځه راښکته سي او بیخي د مقاله لیکونکي او د مبلغ دریځ خپل کې او تقریر شروع کې ناول دا جنجال لري. د ناول بل جنجال خصوصا چې افغان لوستونکي ورسره مخامخ شوي دي نه پیغام تاسې ته به هم دا خبره چا کړې کنه وایي نمونه دومره ډېر دي چې لمونږ نه حساب رکسي چې دا اوس څوک دی سلګونو نمونه. یعنی په جګړه اصولو کې هغه د انسجام یو مشکل سته په هر حال ډېر خور ور د اثر د تخنیک په لحاظ او د سبک په لحاظ د شولخوف دغه شاهکار د تولستوی له شاهکار سره څنګه مقایسه کوي؟
جګړه او سوله اساسي موضوع د معنویت د خیر او شر د خدای د رڼا د تیارې د ظلمت ګلا مینې موضوع ده سره ټولو جګړو نه لیکوال دا نه پټوي چې هغه فلسفه توضیح کوي. کرکتون کې وایي چې کله کله دغه ښېګڼو کې دا راوړي چې هغه 50 مخه یو شی لیکي، هغه اصلي اتل پاتې خو نور موضوعات راڅېړي. خو د مهارت په دې ده چې هلته دیالوګ داسې برابروي چې هماغه اتل بیرته خپلې موضوع ته راکاږي. خو د دون ژبه لکه ما چې ویلې د ساده کلیوال انسان ژبه ده. هلته شاهي فرمانونه د فلسفو څېړنه د فلسفي مکتبونو څېړنه نشته، خو آرام دون په شاعرانه ژبه لیکل شوی دی. لکه مو تاسو فکلور چې وي ژبه یې خوږه روانه، تر 3000 پورې تشبیهات پکې کارول شوي دي. د اتلانو له شمېره په جګړې او سوله کې که د 500 په شاوخوا کې 500 دلته له 0 زیات دي، ځکه ټول ملت پکې راګډ دی. تر 200 پورې د رنګونو یادونه پکې کیږي چې دا ژباړونکي ته یو ډېر ستره ستونزه ده.
یا د نن سبا په اصطلاح ننګونه ده.
ننګونه ده، خو هغه اساسي جوړښت هماغه جګړه ده. لکه تاسو چې یادونه وکړه، هلته 4 کورنۍ دي، دلته 4 کورنۍ دي. هلته هېوادپالنه په اوج کې ده، او دلته تر هغه نه زیاته چې که سره پوځونه دي او که سپین پوځونه، که عادي خلک دي که نورې په دې منځ کې نورې ډلې راجوړېږي، په قوت سره انسان احساس کوي چې خپل وطن ورته ګران دی. او لکه د بل هر سیاسي بهیر په څېر په هره ډله کې یو شمېر خلک په آګاهانه توګه د نورو د غولولو هڅه کوي، چې دلته هم لیکوال په ډېر هنري ډول هغه کسان ښکاره کړي دي، لکه هماغه شان چې جګړې په سولې. دا خبره مې ځکه وکړه چې لیکوال هڅه کوي وښیي چې دغه غچ اخیستل چې دوی یو بل نه کوي دا یو بیهوده کار دی، او دا د دوی د نه پېژندنې له خپلې ټولنې نه، له خپل هېواد نه، د خپلو خلکو نه، او په خپلې ایدیالوژۍ د نه پوهېدنې له کبله کیږي. نو د دې دپاره چې په بشپړه توګه څوک پوه شي باید ناول ولولي.
ډاکټر صاحب، بهاند دا ناول البته داسې معلومیږي چې افغانانو ته لوستل لا ضرور دي، ځکه چې د دوی له حالاتو سره ورته دی او د دوی له مشکلاتو سره. شولخوف دا ناول د ستالین په زمانه کې ولیکه، او د ستالین په زمانه کې دی وقدرول سو، ونازول سو، وستایل سو. او د ستالین دوره د شوروي په تاریخ کې یوه داسې دوره یادیږي چې د افکارو تنوع ته پکې اجازه نه وه، زغم پکې کم و، حتی دا د کمونیست ګوند ډېر مشران او ډېر غړي په وړو خبرو باندې اعدامېدل، اعدام شوي دي. نو د شولخوف د دې ناول چې تاسو کوم تصویر وړاندې کوئ، دا په حقیقت کې د جنګ ضد دی، او یو وسیع لیدلوری لري، یو د فکر، یو وسعت او د تحمل او برداشت یوه مفکوره وړاندې کوي. نو څنګه دغه ناول هغه نظام ته د منلو وړ و؟
اول خو باید ووایم چې ستاسو د نظر په تایید زه کله کله یو نیمه جمله یا پاراګراف چې ډېر خوند راکړي به خپله پاڼه کې پورته کوم. چې یو ورځ استاد شپون ویل چې یاره دا به دا جمله به فکر نه کوم چې دې آرام دونی. خو خبره په دې کې ده چې د نورو پیښو او د نورو شخصیتونو په ډله کې ستالین هغسې چې لازمه ده چې اوس ما څوک تورن نه کړي، هغه هم چا نه ده پېژندلی. ستالین لکه د ځینو نورو مستبدینو په څېر د ډېر لوړ هنري ذوق خاوند، هغه که په سلګونو هنرمندان او لیکوال پولیګون ته لیږلي همداسې په زرګونو نازولي دي. داسې ویل کیږي چې د شوروي د واک په زمانه کې ډېر بېساري فلمونه او ضد شوروي یا د شوروي د ټولنې د تصویر خورا غوره چې دوی ته ګوتنیوای پکې کېده، فلمونه به د ټول خپله کتل بیا به یې لی چې دا اجازه شته که نه شته.
د شوروي سینما ډېر لوی شاهکارونه د په وخت کې تولید شول.
نو کله چې په 1923 کال کې د کتاب خپرېدل پیل شول او بیا په بشپړه توګه لومړی ټوک خپور شو، کتاب د خپله لوستی دی یا یې لوسته. نو د کتاب داسې ژبه ده چې مستبد او غیر مستبد به ټولو به خوښېږي. اول ته تصویر داسې ورکوي چې هر ډله قتل کوي، هر ډله مخکې ما چې ویل ارمانونه لري، خو هغه سړی په دې کې دومره زغم او شامت خودله چې د شوروي د وخت ټولو ښه جایزه یې شولخوف ته ورکړې ده. او کیدای شي یو علت یې همدا وي، سره له هغه چې په زرګونو د ګوند غړي پلګونونو ته مرګ ته واستول شول، خپله شولخوف هم د شوروي د کمونست ګوند یو ډېر لوړ پوړی غړی و. دغه مفکوره چې د یو ګوند ټول غړي خاینین دي، دغه مفکوره چې د یو ګوند ټول غړي ملایکې دي، دغه مفکوره چې د نورو عقایدو ته باید سپکاوی وشي، دام زیاتره د بیرته پاتو ټولنو خبره ده. نو په شوروي کې په هغه وخت کې ډېر پوه رسېدلي او نومیالي پوهان و کارکتونکي وو، هغو ټولو دا ارزولی او خپل نظر یې پرې څرګند کړی. مهمه دا ده چې شوروي د هغه وخت د 200 میلیونیزه یا 250 میلیونیزه ټولنې د کتاب ډېر ښه هرکلی کړی دی، او ستالین په دې پوهېده. ستالین په داسې وخت کې د کتاب لومړی ټوک ولوست چې کورنۍ جګړه روانه وه، دوی د کمونیزم د جوړولو خبرې کولې، او د دوی په وینا ټوله امپریالیستي نړۍ، اروپا او امریکا دوی ته د سپین ګارد تر عنوان لاندې خلک رالېږل. نو د دغسې یو اثر پیدا کېدل چې په هغه کې د دښمن تصویر او پر ځان انتقاد خپرېدل ډېر هرکلی شوی دی.
ډاکټر صاحب، لطیف بهاند شولخوف په 1944 کال کې مړ شوی دی، او ګمان کوم د پسرلي موسم وو. نو دی چې مړ شو ما یې خبر واورېد په هغه وخت کې، او په ده باندې تبصرې وسوې چې په ده باندې شک دی چې دا د آرام دوند لیکلی. په شک کې یوه خبره دا وسوه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې د دې ناول اول ټوک په 90 کلن یا 22 کلن چې دې ناول لیکلې پیل کړی دی، او تاسو د دې ناول د ژبې د سبک د شایست تعریف هم وکړو. دا لرې خبره معلومیږي چې یو سړی دی په دې عمر کې شاهکار ولیکي. په دنیا کې داسې سوي دي، د آرتر رمبو فرانسوي شاعر په همدغه 40 کلن لا نه وو چې ګمان کوم خپل شاهکار یې ولیکه. یوغوی بیا وروسته هم چې په کم عمر شاهکار لیکلی دی، وروسته هم لیکلی دی. د ده په کیسه کې ویل چې د ده تر ټولو مهم کتاب همدا دی، او وروسته بیا مهم څه نه دي لیکلي، او په دې باندې دا شک کېږي. د دې شک په کیسه کې اوس خو شوروي نسته، او په روسیه کې به دې هغه وخت ډېر حقایق افشا سوي. څه ویل کېږي اوس
په دې اړه چې آرام دوند شولخوف نه دی؟ په زرګونو مقالې لیکل شي. وروستي حقایق چې بالاخره معلوم شول هغه دا دي چې د کتاب قلمي نسخه پیدا شوي، د معاصرې ټکنالوژۍ په مرسته هغه ارزول شوي، او په هر مخ جن ار کرخه کې د اصلاحاتو د بدلون راوستو د کلماتو د بدلولو نخې د شولخوف په قلم دي. په همغه اندازه چې ځینې کسان یا ځینې کرکتونکي د همدغو دلایلو له مخې چې ځوان دی یا بل اثر یې نه دی لیکلی، په نړۍ کې زه فکر کوم چې کله شاهنامه ولیکل سوه فردوسي بله شاهنامه هم نه ده لیکلې.
خو شاهنامه یې په 40 کلنۍ کې هم نه ده لیکلې. تاسې به فردوسي
بس رنګ بردم در این سالی سی،
او فردوسي له شاهنامې نه وروسته
بله
وفاتی شي پسې، یعنی دا د ژوند وروستی شاهکار ده.
د دې نمونې چې ډېرو خلکو ډېر لوړ اثر لیکلي به یې تر هغه اثر نه دي لیکلي، خو شولخوف لنډې کیسې ډېرې لیکلي دي یا نور تر دې نه کم کې. خو هماغه خبره ده چې د روسیې د شوروي تر ړنګېدو وروسته هم داسې کوم کرکتونکی یا دعواګر پیدا نه شو چې ثابته کړه چې دا اثر د بل چا دی، او بل دی ژوندی و هلته چې دا خبرې را پیدا شوي، او دا 3 لسیزې د خبرو دوام درلود. اصلي خبره داسې دی چې وایي د دې مور بل مېړه چې د دوی کره و یا ژوند یې کوه هغه وخت دی کم کای و، کیدای شي لیکوال هغه یې
د شولخوف مور
د مور دوام مېړه یا ملګری. هغه په دې مانا چې وایي چې هغه سړی د حزب لخوا تکفیر شوی و، مواد راټول کړي و، او ده غوښتل چې په یو مستعار نوم د خپل اثر چاپ کړه، د کمکی زلمی نوم یې ورته غوره کړ. خو وروسته کرا کرا دا نظریات رد شول، او دغه د قلمي نسخې شته دي هلته دا ښیي چې دا د شولخوف لیکنه ده.
یعنی هغه څوک چې شک کوي هغوی وایي چې دا به ممکن دي د پلندر اثر یې.
بله بله.
ډاکټر صاحب بهاند، په پښتو کې د شولخوف ځینې قصې ترجمه سوي وې، ما لوستې وې. خصوصا یوه قصه یې وه که نوم غلط نه کمه، د سړي نصیب نومېدو، او عالي قصه وه. او البته نورې هم وې.
روسی متن د انسان سرنوشت دی،
ترجمه یې همدا وه، د سړي نصیب. په پښتو کې د ده نور څومره اثار ترجمه سوي دي؟ تاسې معلومات څه دي؟
زه په دقیقه توګه معلومات نه لرم، خو ښاغلي نادر جلالي د ده ځینې اثار ژباړلي دي، چې یو زما یادېږي چې خالدار یا خال نومېږي.
دا خال خوم د ده یوه ډېره مشهوره قصه ده.
بله.
ډاکټر صاحب بهاند، د تاسې په کیسه کې خبرې وکړو. آرام دون به ډېر وخت درنه اخیستی، د دغو دو شاهکارونو چې ترجمه کړیم دي پرته نور څه کړي دي او په څه لګیا یاست یا څه غواړئ چې وکړي؟
پرته له دې یو ډېر ښکلی ناولګوټی چې ناشنا لیک نومېږي، اصلا دغه نوم د ناشنا ښځې لیک دی. ما د موزونیت دپاره یوازې ناشنا ډېر ښکلی ادبیات لري، هغه وژباړه د داستایوفسکي د قمارباز چې یو نړیوال شاهکار دی هغه مې وژباړه. او د دې تر څنګ کله ناکله تورو سره لوبې کوم، یو نیم شعر ولیکم. او هغه کتابونه چې په تیرو کلونو کې دلته په پښتو شعر د لایق په شعر دعا سره نوی روح او پښتو ادب کې د طبیعت انځور د کاروان صاحب په شعر د نغمو په باغ کې د نورو ډیرو ځوانو شاعرانو په کتابونو ځینې مقدمې یا لیکنې دغه راز د ځینو فلسفي مقالو ژباړه ده. نو ټول زما ذهن ته نه راځي، یعنی په څلېرویشت ساعتو کې 25 ساعته مصروفه یم.